zaman bu gibi.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو کراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال عراق وی چې د هغه واد ندراوتلو پر مال د کور د وسایل او بار د وړل اجازه نه ورکول کیږي اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنیږي هغه چې پاکستان ته راغلی وي رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو دا خای لمړی وار وی چې له کډوالو څخه د هغه بار او بستری راګرځول کیږي پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړی دي د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 870 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 1.5 مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي یو برتانوي جوړه چې څه باندې نه هونې د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته ده نه هاویا کلن پیټر رینولز او میرمن یې باربي د سرخیپ له زندان برتانوي رسنیو سره خبرې کړي هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناک مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي د پیټر زوی له ډانلډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي د اپریل پر 6مه په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه افغان ټیم که څه هم د 109 منډو کم هدف ټاکلی و خو وتوانېد سیال ټیم د یوې منډې په توپیر مات کړي اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 111 منډو آوټ کړل خبرونه مو واوریدل کولای شي دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې کولای شي زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واوري
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نوري خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو که د زړه له کومې وړاندې کوم. ډېر ستاسو څخه مننه کوم چې خپلې خپرونې ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړي، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را باندې را څخه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې یم. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ الصحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب. دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لومړی لنډه رڼا واچوئ، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به جان بادی قبلوی که چیره پشو سپای مگاک و دست نور حیواناتو گرو یا مچه دوی دی خپل جان دی پاکوالی دی پارا همیشه په تلاش کردی او نغوار چی که میکروب یا ناوره شاید دوی په جان که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دی چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کرونا د مرض سره سم موږ ته ډېره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډېر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یوې انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د موږ د حفظ صحې وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا موږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغېز په ماشومانو څه دی.
موږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوره فلانی نفر داسې شو فلانی داسې شو، مگر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه موږ په ورځ کې ډېر انسانان چې دغه مرضیو سره، امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډېر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه دي او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمي سویه د پوهې سویه ټیټه وي، هغوی په دې شیانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک یې بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د لرې پاتې دي، ډېرې جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مریضي علت څه دی. ډېر خلک دا پریان وهلی، دا جن وهلی، دا په سترګو شوی دی، دا نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت د دې چې مثلا وپوهېږي چې د دې اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي د ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیگی او بدن ورسره مقاومت ترګندولای شي. دلته په علمي توګه ثابت شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت په هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومانو ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولی شي چې د ډیرو ناروغیو سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
اوبښي. دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي او وروسته له هغې نه وروسته له لوب نه باید حتمن خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغولته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چېرته پراتي وي، په همدې سبب د ناروغي دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو اوبې په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا ضد عفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او مننه محمد علي احمدي هم بغلان مې څنګه ولای محترمه جوړ لوغه شي کې ډاکټر صاحبان ته سلام وکړ.
مننه خبرونه ته خراغ لاس تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیر مننه ورته چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته د احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې چې افغانستان خلک وګوره تاسو به تر مدني ته ډاکټر صاحب چې ویره موږ دې ته ورسته تقریبا اس بل سي ته وګوره د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې دغه تاسو ډیره پیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان په څیر خلکو ته چې باید دا سپایو په مشمال لپاره اس بل سهري دا شانت باید خاص توجه وشي. نو په ټولو کې چې موږ افغانستان یو یو موږ دا تاکل زه محترمه کته چې رخصنو ته راځو کې وګورئ دا ولا توګه خرو کې ډیر مشمال دي نه وګورئ چې په ناس نه سخته دي تقریبا وګورئ چې راغ او یو رقم سره بغل نشي دې موږ کوي سوي یعنی تقریبا ډیر دا وزن باندې کیږي. نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتې، نو دواګانې چې ګورو مې کیفیت دي نو هغه موږ نشي ټول ګورو تقد څه موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مېرمنې یا زړه نه نه دي په دغه خپل دي معمول په دغه شت نه پاک وګو یا غیر شي او خاړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه مشمان ګورو تقد څه محترم نو کانه موږ د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکرو به خيري. نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو فرمول نن درسې ته توجه وکړي کومه ده توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر ولې شي خبره نو بل ډاکټر صاحب موږ دغه پښتنه ورسې موږ څوک سره کوم کوچ نو شکو وي یعنی دا دې موږ ته وبول زره توه شي په خپل باندې منتدى خالص من خرسوم رو وحبادی و خرسوم رو وحبادی و ساعت و یه نساعت و در اقل بانی نظر وارو دکتر سلم مخترم
تیر از یاد تمنان احمدی صاحب دکتر صاحب شیر تاسو پختن وارد ده دوریدون کی؟
بله تیو تونت موارد ده غوی ده زپلاس پوشمت چه ده دوده ده خوراک و ده منزل و ده نظافت اغا اساسی لار چار کمی دی چه ده ناروغه مخنیوی باشی
او بلکل امدای اصلی پختنه و البته دوی لغن مخ که یو تقریبا مفصل مقدمه هم درلوده چه ویلی مون پخپلا پا افغانستان که دیر لگه توجه که و ده ماشومانو حفظ سهه او پاکی تا میره بانی تاس خپل زواب ویست دوی تا
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات طول تا معلوم دی خب بیا هم دیار تاسو بتوجه کم ما شمان کولی شی هرچی تلوبه وکی دوی باید خپل لوبه وکی خپل آزادی ولری مگر دی دوی سره دیر مهم داده چی دوی باید بپویل شوی پر دیر ما شم تو یوانیم کلنی دو کلنی سنه سال که ما شمان دیتا متوجه کی چه پاکی و نظافت چیر تری یعنی هر سمره چه مونگ ده مخه ما شم ده حفظ صحیت متوجه کو اما غرب دوی متوجه و خپل صحت و سلامتی تا نو هیچ وقت نا وقت نده چه ما شمان تا دا وربو پویول شی چه چه پاک او چه ناپاک دی او چه شه مریضی چه شه ده او لکوم لار نصره که ریشه چه مریشه او تنگ داغ مریضی او میکروبون ده مونگ بدن ترازی او مونگ تا یو مرض را چه وی پده خاطر هر سمره چه معشوم مجرده چه بخبر راشی اتا مخ کلاغونه باید داغوی سره پاکی نظافت ورکاره شی اغا چه مونگ که او معشومان ده مونگ تا طول زکه یعنی مونگ ده معشومانو آینه ورته که چیر مون خپل نظافت مراتو لاسونه منزو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه و ماشومان دی مون سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې ننباسل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او د دغه څاګانو اوبه صحي نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید حتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه حتمن باید د خوراک دپاره وایشول شي وروسته له هغه نه د هغې څخه استفاده وشي خوراکي مواد تاسو یاده کړئ چې د هغو نه څه رقم ګټه وکړي مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کیدای شي د بلې ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي سبزیجات میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کیدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک دپاره آماده شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اورېدونکی هم په تماس کې راسره دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته ووایاست
مننه تا استاد نقدر رو میلمان پرنی کی له احترامات رند کوم
وعلیکم السلام ستاسو مشه
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کلاراس راغلی
نه نه متا ستانو سیستاسي منځنی څه په دولس پورنی وی هم تر اوسه باندې مو هیڅ پرونه نه دا ارګې دی
مننه تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې ستر مقام لري موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده اند نظافت نه یوازې دا سړی پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان نظافت په ټولو شانو کې مراعت کېږي په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخستی نظافت یو مهم رکن دی یو مهم عنصر د دنیا کې د انسان د پر بلکې د هر شي د پر نو موږ ټول باید نظافت مراعت کو که د ښار نظافت کې که د کور نظافت کې که د لوښي که د خوراکي توکو یو ټول باید نظیف وساتو نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې هکې نوشتې وي وایي نظافت مراعت کوي نو دا مراعت رښتیا هم ضرور ده نو زما له محترم میلمانه څخه راتستنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدې واسو دا تر کومه حده پورې شته او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کښې مراعت ده هغه په کوم ملک کې ده مننه
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته
محترم وروره زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډېر مهم دی دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کېږي په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحې او د محیط د پاکوالي زمینه بساعده کړي او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي هغوی ور وپوهوي چې نظافت پاکوالی د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د علم مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغوی ته جایزې ورکړل شي ماشومان ته جایزې ورکړل شي دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یا د کیلې پوستکی هر چېرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چېرته ونه غورځوي دغه شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپلو ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راه وهڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما وبره به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحې یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلوده پخوا هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پرې مینځل شي دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرحه کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې زموږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو هګۍ دي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او زموږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو مینځل او ډېر مهم دي تشناب یا بدرفته تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه بیا لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې له توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې په لاس لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي، ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ورانتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چې ورننوځي یا سترګه خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، خپله سترګه مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګو ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې پخوا یاده کړه چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کیدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې نه زیات کېږي. مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هغوی ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړل په وخت کې دغه هغوی بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحې موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپله پوښتنه ووایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم.
زبیح الله جان ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم یو خبر ده پس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي یعنی ظاهري باید سړی مخ وخته لاس هرڅه دی باول او دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه ډاکټر صاحب شیر د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي زه خو داسې پوه شولم مهرباني وکړئ ځواب وایست
یدای چې چې داسې وي مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده په دې زور سره موافق یم ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د دپریشن چې ورته وایي چې نه پېم په پښتو کومه اصطلاح ورته
مراجعه مونږه ژور خپګان ورته وایو
یا ځوار خپګان هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دایشي د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفی نو زمینه میکروبوتا زیاتیږي دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دی یو زیات شمیر د خپګان او ځوریږي په هغه کې مثلا د توبرکولوز او یو شمیر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې هم دا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي د اغیر پر مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس که یو شمیر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نهدي چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کیدای شي یا لاره ځان ته پیدا کړي که مطلب هم داوي دا او قبل د دې نفر د مذهبي نقطې نظره که مثلا وي هر څوره چې سړی مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي
مننه ډاکټر صاحب شیر له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې په افغانستان کې او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی خو حالت هم په ورستیو کې جګړې راغله د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي
زمزه اسونه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه شوی دي او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه عقل زم معلومات درکم مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد د نتیجه ده نو د خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمند ګام دی
مننه د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په برابرته وي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولی شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کیدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کیدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کیږي.
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگې د دغه پرازیتو د نکول ساتل کیږي، که چیرې په دې وین نفر ته بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه د خرمړیو مرضونه دي، دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نام خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفې ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کیدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بله ده؟
بلکل بلکل هم داغه ده، داغه ده کوکری مرضی ده چې دیر نخال مرضی ده او دیوه انسان بل انسان تا پر دیر سادگی سوره ده تماس للاره او داغه ده دلاسو دینه میدل للاره که ریشی یا نفر نبل نفر تا انور انتقال شی. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نه وي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اګۍ ځان نیولی وي، نو هغه کیدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي او یا مثلا د چمجي مرضونه او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کیدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کیدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر سیب شیر د دې خبرونه میلمه ده. یو ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 درویشت 00 001 111 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر سیب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعلیم د هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست هر کله. مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو استاس د تخنیکي امکانات سمې په ډېر درنښت اجازه ته دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دیني چې د ازادي راډیو د نشرات سره د مينن لري د استاس د رسمي د طریقو ډېر ګټ ترلاسه کړی دی. نو دا غوا ونی کړی چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وګړي تخنیکي امکانات دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډېر په تشويش کې د محترم نوري صاحب.
مهرباني د خوبوشي. نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نرمند.
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده. نو دغه خوردواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه باید دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانې هم دوی ښه کړه معلومات خلکو ته ورکوي ځکه دا خلک چې دلته ورځي یو ډېر بیرو بار تقریبا 800 نفر دا دیوځو کورنۍ. نو دغه نظافت پاک لبانې ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځای چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دې نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي دغه لاسونه چې دغه لاسونه لابي نه پولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه ځای د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکې دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکې دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نظر وبله پسند نیل ما ساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنه وکوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص را ته وایست.
قربان سم محترم نور صاحب مل دي څه زنه زده کړی دي ګور اول مزه زنه زده کړی دي دوی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د سګټوري خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي مثال تاسو دا شمه کوي دا موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په لا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه موچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي ډیر د سګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي خلک ډیر ځاتني خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنه لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهم شانه ته ګوته وکړ او دا ډیر خوشاله ځای دی چې دا برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مرواج لري او د خځو د حفظ صحه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی چې دغه وخت د د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارې بدن ته ورداخلېږي، کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ ته راوړي او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي او هغه هم ډېره مهمه ده، په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ الصحه د حیض په وخت کې ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب شیر، که لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، که یعنی یو دوه درې داسې ورته یاده کوي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د هغوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو دپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه ډسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کېږي، او زه نه پوهېږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دغه شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کېږي یا بیمه یې ورته بیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېره مهمه ده. نه پوهېږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرستې کوي او که نه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشي نیولی یا خپل مواد غایطه نشي نیولی په هغوی کې ضعیفي پیدا کېږي، نو دغه خلکو ته هم ډېر مهمه ده حفظ الصحه، ځکه د هغوی نه یوازې په خپله به مرضو سره اخته کېږي او خپل چاپېریال خپل کور کې بستره او نور شیان هغه کېدای شي نورو ته امراض ور انتقال کړي. په دې خاطر دغه مخصوص پنبرونه چې دي د هغوی نه باید استفاده وکړی شي، د هغوی ته کومک وکړي، او طبیعي ده د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي د هغو حفظ الصحه ډېره مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه پاک پرېمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي، چېرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریایی بولی، هر شی چې بولی، یعنی میکروبونه دا شته چې موږ وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خپریږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته یې جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره مږدي او چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس یې خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ورانتقالېږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نه ورکول په خپله یو حرکت دی یو جلوګیري یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د یو مرض د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سلیمه کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سلیمه شو، او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي، دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر، ډېر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري، که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس.
هر صورت چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کیدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کیدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سوی چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساعد، مثلا هغه دغسې یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسېدلي چې په اندکترین توخي باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ور انتقال کړي، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډېر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کېږي. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي. مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري، باید په خپله مقابل طرف ته ووایي وبخر نږدې مناسه چې که زه ځان مریض احسام نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د ستریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمینه دې ته برابره نه شي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحې لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او هغوی کیدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکي او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه مینځل شي او د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نه وي موږ کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد دی چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډېر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډېر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډېر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیفی چه اصلا عبود یا خفیف شرچایی رنگ ورکلی چه اما ما کفایت کهیم.
در ازیاد تماننم او مالگا تاسو ویل چه بدیل مالگا ده مالگی نه چرقم استفاده که ولیشی؟
مالگی مخکل مخکل پا یو گلاس که سره که ریشی چه دو بوز رای گرد کی بیا پاگا سطل یا پاگا مواده که چه سابه یا بیوه مندل کی گی پاگا که واچه ول چه گرد شی که ریشی مخکل مخکل مزای وطکل شی چه دیر تریوه نوی یعنی چه خفیف دی مالگین خوان ولی ری مگر دیر تروه نوی زکا که دیر تروه بیا که ریشی میوه یا آگا ثابت سای غوار تازه مصرف کی آگا بیا شیته شیه یا لبای نوی وزل شی یعنی دست خفیف تری ولی آگا باید مواد بکیه فقط یا دری سالور در خوخ که بربانی کی خودل شی روز تلا بیا با صاف و عبو بانده بیا پریمن دل شی.
بله او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري په هغو باندې تاثیر کولی شي که
نه؟ نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کیښودل شول وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید په کې هېڅ پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 5 دقو دپاره کیښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبه شته، مثلا د اوبه شته په طبیعت کې اوبه راځي که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه ښه دي، یعنې د دې نه چې ځان پرنی مینځي له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت د دې ته چرای ځان پرنی مینځي.
بله بله، ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. څه زیاتوئ د حفظ الصحې په باب عمومي؟ اوس یې د خپرونې تقریبا وروستیو دو دریو دقیقو ته رارسېدلی یو، که څه زیاتوئ ډاکټر صاحب د خپرونې په پای کې اورېدونکو ته د حفظ الصحې د اهمیت په باب؟
نو دغه د ښځو موضوع یاد شوه، دا ډېره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوهه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ الصحې د خاطره زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ الصحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره داده چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یوه ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بېرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بېرته په پښو ودروي. مننه تاسو
څخه. ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه راسره و چې د حفظ الصحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
دستاد غاڑ ہاد نارنج ولے ولے سمال لیشنا دے نارنج ولے ولے دستاد غاڑ ہاد نارنج ولے ولے نوز سوال بیزار جلے وی 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 اول دے وکڑلو اقرار جلے بیا نو زما سوال بیزار جلے وی 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 دا سرنگ اقرار دے نارنج ولی ولی دا سرنگ اقرار دے نارنج ولی ولی زما للے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غار ہار دے نارنج ولی نارنج بلے بلے استاد بارے ہار دے نارنج بلے بلے.